احمد شبریم دا ازادي راډیو د سلور بجو د خبرونه دا اوریدونکو هرکلی کوم. د بشری حقوقو د سر سازمان په طالبانو تور لګولې چې په پنشیر ولایت کې عام خلک بندیان کړي او تشدد ورسره کړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د بشری حقوقو د سر سازمان د سرګندونی بیا اساسه او ناسمه بللې دي. مجاهد په یو شخص پیغام کې ازادي راډیو ته ویل چې څوک له چا سره زور زیاتې نشي کولای. خو د بشری حقوقو د سر سازمان په خپل راپور کې چنن خبر کړ ویل دي چې طالبانو یو شمېر ملکان په دې تور بندیان کړي او شکنجه کړي دي چې د دوی له وی مخالفه وسلوالې ډلې ملي مقاومت چپ هي سره اړیکې لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یوناما د سیاسي چارو مرستیال سکاټ سمیت وایي په زیاتو برخو کې د طالبانو ترمنځ اختلافات شته. شاغل سمیت پرون د بهرنیو اړیکو په شورا کې چې مرکز یې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دی یو بحث ته وویل. دا اختلاف هغه وخت جوت شو چې طالبان د مارچ پر درویشتمه د نجونو د ټولو ښوونځیو د پرانیستلو لپاره له خپلې پرېکړې تر شا شول. طالبان هغه څه چې ژمنه کړې وه د وري پر درېیمه یې د نجونو تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي پرانیستل او ویې ویل چې په دې اړه یوې هر اړخیزې طرحې ته په تمه دي. د طالبانو ویندویانو تر دې مخکې په خپلو لیکو کې د اختلافاتو خبرونه رد کړي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو د ګسمې پر موټر د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې د یو ملکي په شمول شپږ طالبان وژل شوي او یو ټپي شوی دی. د طالبانو یو حکومتي سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تېره شپه د سپین بولدک ولسوالۍ د سرو ساحانو په سیمه کې رامنځته شوې ده. د سرچینې په وینا ماین پخوانی وو چې خپل طالبانو د پخواني حکومت د سرتیرو لپاره ایښی وو. په کابل کې د سعودي عربستان د سفارت له لوري افغان حاجیانو ته نن د ویزو د ورکړې بهیر پیل شو. ټاکل شوی ده چې سږ کال 15,502 افغانان د حج په مراسمو کې برخه واخلي. دا بهیر د کورونا وبا له امله له دوه کلن ځنډ وروسته شروع شوی او سږ کال هم د کورونا په خاطر هغه کسانو ته سعودي عربستان د حج د تګ اجازه نه ورکوي چې عمر یې تر 15 کلونو زیات دی. د اوکراین په سیورو دونیسک ښار کې د سختو جګړو د دوام راپورونه ورکړل شوی دي. اوکراینی ځواکونه د دغه مهم ښار یو پر درېمه برخه کنټرول لري. دا په داسې حال کې ده چې روسیه په دې جګړه کې له پام وړ ځواک او تجهیزاتو کار اخلي. د اوکراین چارواکو یو ځل بیا په فوري ډول له لویدیځ څخه د پرمختللو وسلو غوښتنه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د سختو راکټي بریدونو په وړاندې د مقابلې لپاره ورڅخه کار واخلي. اوس د رادیو په منځني څپه دول سره پښنې وی پټول افغانستان کې اوري. د بشری حقوقو د څار سازمان طالبان تورن کړی دي چې په پنشیر کې عام خلک بندیان کړي او شکنجه کړي. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد وایي
د افغانستان اسلامي امارت له ملګرو ملتونو او د بشر حقوقو نهادونو څخه غواړي چې د اسلامي امارت په ضد به اساس پروپاګاندا وکړي کې نه دي.
موضوع مو د پانتون له استاد عزت الله پیژان سره هم شریکه کړي.
له لوی سره د طالبانو کړنی او د طالبانو وینا په ټکر او تضاد کې روان دي.
او په دې خبرونه کې د کابل لوګر د لارې موټر چلوونکي ظاهر منګل
سړک خوروره خراب شوی دی بالکل خدا باندې شپه ټټنه اتیا ټنه سلټنه وزنځي سړک ول نه خرابيږي.
د تورخم جلال آباد لوی لارې ته مو هم ورولو
حادثه پکې ډیره زیات کیږي. سرک ډیر دا وړو کې او رش پی ډیر زیات دی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشری حقوقو د څار سازمان پر طالبانو تور لګولای چې په پنشیر ولایت کې عام خلک بندیان کړي او تشدد ورسره کړي. د غساسمن په دیاړه نن یو مفصل راپور خپور کړی دی. لدی سره هم مهاله د طالبانو یو بیان ویلی چې په افغانستان کې څوک له چا سره زور زیاتی نکوي او نه شکولای. دا هم په دیاړه تفصیل
د بشری حقوقو د څار سازمان پر راپور کې راغلی چې د طالبانو ځواکونو په پنشیر ولایت کې یو شمیر ملکیان په دې تور په غیر قانوني ډول ځورولي او بندیان کړي چې د دوی د یوې مخالفي وسلوالې ډلې ملي مقاومت جبهې سره اړیکې لري. د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مرستیاله پاتریشیا گاسمن ویلي چې طالبانو په پنشیر کې د مقاومت جبهې د جګړې په غبرګون د خلکو په وهل ټکولو لاس پورې کړی دی. گاسمن اندیشنه شولی چې طالبان په خپل لیکو کې د جدي سرغړونو عاملانو ته د سزا نه ورکولو لکه بل ډیر ملکی وګړي له خطر سره مخامخ وي. تر دې مخکې د پنشیر د ځینو برخو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی د مقاومت له جبهې سره د اړیکو په تور نیول سوي او ځورول سوي دي. د پنشیر لپاره د طالبانو چارواکو هم له دې جبهې سره د اړیکو په شک د ځینو کسانو د نیولو خبر تایید کړی دی. د بشری حقوقو د څار سازمان پر راپور کې د جون په لومړیو کې د خنج ولسوالۍ د اتیا تنو ملکی وګړو د نیول کېدو پیښې ته اشاره سوي چې ورسته او یا تنه خوشیسول خلاص نور الله هم په دې تور په بند کې ساتل سوي چې خپلوانی د مقاومت په جبهه کې غړیتوب لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له دې سره هم مهاله ازادي راډیو ته په یو صوتي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې څوک له چا سره زور زیاتای نه کوي.
د بشر د حقوقو د څار سازمان هغه دا به ناسمه او بی اساسه دي چې ګواکې د افغانستان اسلامي امارت چارواکو څوک بې ګناه وزلی وي او یا د اتباع حقوق طلب کړی وي. د افغانستان اسلامي امارت له ملګرو ملتونو او د بشر حقوقو نهادونو څخه غواړي چې د اسلامي امارت په ضد بی اساسه پروپاګند ته غوږ کېنږدي او په افغانستان کې شته حقایق په نظر کې ونیسي او یې مني.
د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مرستیالي پاتریشا ګاسمن تر دې مخکې په افغانستان کې له بشری حقوقو د طالبانو د سرغړونو په اړه یوازې ژوره اندېښنه شول کافي نه دی بللي، بلکې د طالبانو په وړاندې د جدي ګامونو د اخیستو سپارښتنه کړې وه.
د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي طالبانو په پنځیر کې ځینې ملکیان په دې تور په غیر قانوني ډول زورولي او بندیان کړي چې د دوی د وی مخالفي وسلواله ډلې ملي مقاومت جبهه سره اړیکه لري. د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مرستیالي پاتریشا ګاسمن ویلي چې طالبانو په پنځیر کې د مقاومت جبهه د جګړې په خبرګون د خلکو په وهلو ټکولو لاس پوري کړی دی. ګاسمن اندیشنه شودلې چې طالبان په خپل لیکي کې د جدي سرغړونو عاملینو ته د سزا نه ورکولو لکهبل ډیر ملکی وګړي له خطر سره مخامخ وي. زموږ همکار د پانتون له استاد عزت الله پیژان څخه د مرکې په پیل کې پښتنه کړې چې طالبان ولې په پنشیر کې د ملکیانو په وهلو شکنجه کولو او بندي کولو تورن شوي.
که وګورو طالبان له لوی سره دی فکر کوي چې د حکومت کولو وازنی او غورلار د دوی په اندبندی دا چې خلک چې څوند کولای سي تر فشار لاندې ونی سي او د خلکو اوازونه او د خلکو نظرونه او د خلکو غشتنی خفاکی زما په فکر باندې دا حالت د اندیشنې وړ دی. موږ وخت په وخت باندې دغه ډول کرونو شهیدان او طالبانو د لوري متاسفانه په افغانستان کې شته رسنۍ دغه ډول پیښو انعکاس نه سي ورکولای ځکه چې هغه هم د طالبانو تر مستقیم څار او کنټرول لاندې دي. پر حقایق ولاړ واقعیتونه او دغه ډول پیښو انعکاس دی خبر کې زه فکر کوم ستونزه ورته پیژي او دا د رسنیو مسؤلینو او د رسنیو کارکونکو وار په وار دا اندیښنه شوه ده.
طالبان وخت نا وخت له بشری حقوقو د سرغړونو د چا د نیولو بندي کولو او شکنجه کولو راپورونه ردوي. آیا طالبان واقعا په دغه سرغړونو کې لاس لري کلاس نه لري؟ دغه بشری سازمانونه ولې په دې اړه اندیښنه څرګندوي؟
که فکر وسی له لوی سره د طالبانو کړنی او د طالبانو وینا په ټکر او تضاد کې روان دي او طالبان هغه سي کړنه او هغه چلند د خلکو سره نه کوي لکه څنګه چې دی وايي. زه فکر کوم په اوس وخت کې طالبانو یو درست ملت یرغمل نیولې دي او په دغه برخه کې دوی د ملت له شکنجې او ځورونې څخه یو ډول خوند داخلي او دی فکر کوي چې دا د حکومت ولی یو سالم لار ده. دوی له لوی سره پر خشونت او تاوتریخوالي قتل او ځورونه باندې باور لري. دوی پر سولې پر خبرو پر مدني حقوقو او بشري حقوقو باندې داسې ښکاري چې په عمل کې باور نه لري خو په خوله باندې هغه څه وایي چې دوی نه کوي.
اوس د بشري حقوقو د رعایت لپاره څه فکر کوي چې طالبان باید کوم ټکي په پام کې ونیسي او نړۍ باید څه اقدامات وکړي که چیرې طالبان واقعا په دغه سیمه مسایلو کې دخیل وي؟
لبد مرغ طالبان خپل دغه ډول کړنو ته ادامه ورکوي. نړیواله ټولنه یوازې غندي او د اعلامیو په خبرولو باندې بسنه کوي او دا لړۍ تقریبا د اول سر څخه داس روانه ده. زه فکر کوم اوس د دې وخت را رسیدلې دي چې نړیواله ټولنه په عملی اقداماتو باندې لاس پوری کړي ترڅو د دغه ډول پیښو او بشر ضد جنایتونو مخنیوي په عملی توګه باندې وسی، نه یوازې په غندلو او په ټکو کې.
د پانتون استاد عزت الله پیشانت.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د سیاسي چارو مشر سکاټ سمیت وایي طالبان په ځینو موضوعاتو کې لکه د نجونو تعلیم کې سره ورته نظر نه لري. شاغل سمیت دا خبر هم کوي چې ټول طالبان غواړي چې د یو حکومت په توګه پات شي، خو دا چې څنګه د یو حکومت په توګه مختلف شي ترمنځ اختلافات شته. په افغانستان کې د یوناما دا لوړ پوړی چارواکی وایي که طالبان غواړي په نړیواله کچه په رسمیت وپیژندل شي باید د نړیوالو مشروع غوښتنې ومني. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو ترمنځ د اختلاف په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ د یو لوړ پوړی چارواکي څرګندونه. د یوناما د سیاسي چارو مشر سکاټ سمیت وایي طالبان په ډیرو مسایلو کې د پریکړې په اړه وشلې نظر لري. خغل سمیت چې د بهرنیو اړیکو شورا په یو بحث کې خبرې کولې د بیلګې په توګه لښپګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو پریکړې ته اشاره وکړه چې په خبرې کابل او کندهار یې په اړه یو خوله نه دی. خغل سمیت زیاتوي د نجونو ښوونځیو پرانیستل هغه مسأله ده چې یو شمېر جګپوړي طالب مشران په هڅه کې دي، خو د طالبانو یو شمېر نور مشران مخالفت کوي او وایي په دې اړه به وروستۍ پریکړه په کندهار کې کیږي.
ټول طالبان غواړي چې د یو حکومت په توګه پاتې شي، خو دا چې څنګه د یو حکومت په توګه مخته لاړ شي ترمنځ اختلافات شته. اختلاف دا دی چې یو ډله طالبان چې په تیرو لسو کلونو کې په دوحه کې له نړیوالې ټولنې سره ښکیل پاتې شوي او د نړیوالو له اندېښنو خبر دي، بل ډله چې جنګي ډله ده. نو کله چې تاسو د نجونو د ښوونځیو او د ښځو د مخته نه پټولو په باب ترې غوښتنه کوئ، د لومړۍ ډلې دلیل دا دی چې په دې کار سره به دوی د خپلو جنګیالیو اعتبار له لاسه ورکړي.
په سیاسي کچه د یوناما د لوړ پوړی چارواکي د کندهار او حقانی ډلې ترمنځ هم اختلاف مني. د طالبانو لویان ذبیح الله مجاهد مو په دې اړه وپوښتل، خو هغه ځواب را نه کړ. مګر له دې وړاندې طالب ویاندویانو مشرانو په خپلو لیکو کې خپل منځي اختلاف رد کړی و. خودمی په 22مه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس تانگزی د نجونو د خونځو د تړلو په اړه د طالبانو په پریکړه نیوکه وکړه او ویل په افغانستان کې نجونی له خونځو راګرځول د دې هواد د نیمای نفوس حق خوړل دي. هغه په خپل خبرو کې د طالبانو په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو پالیسیو هم نیوکه وکړه. د طالبانو د نړیوالې ټولنې غوښتنه همدار چې هر سشر لښپګم ټولګي پورته د نجونو خونځي پرانیزي، پر خوځو لګول شوی محدودیتونه پات ورسوي، بشري حقوق په ځانګړي ډول د خوځو حقوقو ته احترام وکړي، یو ټول ګډونه حکومت جوړ او تر خوایله تر هغه وروډلو سره اړیکې پرې کړي. هغه وختنه چې د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندنې لپاره د نړیوالو د وړاندیز شوی او شرایطو په توګه مطرح دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د سیاسي چارو مشر سکاټ سمیت هم دې ټکي ته اشاره کوي او وایي که طالبان غواړي په نړیواله کچه په رسمیت وپیژندل شي باید د نړیوالو مشروع غوښتنې ومني. هغه زیاتوي د طالبانو لومړني پلاواکمني لږ تر لږه دریو هیوادونو په رسمیت پیژندلې وه، خو اوس یې له واک نږدې لس میاشتې تیریږي خو هیڅ هیواد یې په رسمیت پیژندنې ته زړهخه کړی نه دی. خو طالبان بیا وایي هغه شرایط چې نړیوالو دوی ته وړاندې کړي د افغانستان کورني مسایل دي او تر خوا یې اوسنۍ جوړه شوې اداره هم شموله ده.
دا ساجر رو پرې خبرونه کې مو وړاندې د جلال آباد تورخم د لارې د خلکو له شکایت خبرو. دا به هم واوري چې د کابل لوګر د لارې موټر چلوونکو وای چې تر حد زیات درانه موټر په دې لارې چې د لارې خراب کړي ده، خو اوس د وی لارې ته جوړېدو پاړه. په کونړ کې د ټولګټو چارو مسولین وای د نړۍ ولسوالۍ اړوند د چپریګل سیمه ته 12 کیلومتر اور سړک جوړ شو. دغه سیمه د ډیورنډ فرضي کرښه نشته پرته ده. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان ملي دفاع وزارت کونړ کې ډیورن کرخي یو حاکم نقطو ته د سرکونو جوړولو کار پیل کړي. چې له ډلې د ناړې ولسوالۍ د سپریګل سرک چارې بشپړې شوې.
کې 12 کیلومتره سرک جوړ شو، مالی لغښت او چارې محترم ملي دفاع وزارت له طریقه سرته رسیدلې دي، فرضي کرښې ته رسیدلې ده دغه سرک. او نورم د دفاع وزارت له طرف نه کونړ ولایت کې په مختلفو درو کې دغه رنګي کارونه شروع دي او جریان لري، تر څو وکولې شي یاد سړکونه فرضي کرښې ته او حاکمو نقطو ته ورسوي، ولسونو مشکلات او په زمین کې د ملي دفاع وزارت دغه پلو کنډکونه او پوستو ته ور باندې ضرورت ورسي، نو دغه کارونه جریان لري.
د کونړ ناړۍ ولسوالۍ چپریګل غرنی او ډیورن کرخې ته نږدې سیمې ته په داسې حال کې د افغانستان دفاع وزارت نوې سرک غځوي چې د یاد ولایت زیاتې ساحې له سرکونو بی برخې دي، او کومې لارې چې د کونړ او کوزي پښتونخوا ترمنځ رغول شوي هغه هم له تیر یوې لسیزې د پاکستان حکومت د هر ډول ترافیکو پر مخ تړلې دي، او د ډیورن فرضي کرخې دواړو خواو ته پراته ورونه قومونه یې له یو بل جلا کړي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت. ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
دریو اروپایي هیوادونو د ایران له لوري لخپلو اټومي تاسیساتو د اټومي انرژي د نړیوالې مؤسسې د کمرو د لری کولو په باب ویلي چې لدې داسې ښکاري چې ایران د اټومي موافقه د احیا کولو اراده نه لري. دا کمرې د ایران د اټومي فعالیتونو د څارنې لپاره ایښودل شوې وي. تفصیل د اسمت ساروان پر راپور کې.
فرانسې، بریتانیا او جرمني پرون پنځشنبه په یو ګډه اعلامیه کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د کمرو او نورو وسایلو د لری کولو په اړه د ایران اقدامات وغندل. دغه درو هیوادونو په خپل اعلامیه کې ویلي چې د ایران وروستي اقدامات له لویدي سره د 2015 د اټومي موافقې د احیا کولو لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت اراده له شک سره مخامخوي. د اروپا دغه درو هیوادونو یا ترویکا همدارس خبرداري ورکړي چې دا ډول اقدامات به نه یوازې وضعیت سخت کړي، بلکې د اټومي موافقې د احیا کېدو لپاره هلې ځلې به ناکامه کړي. روسیه لدی چې ایران د خپل درو اټومي سایټونو په اړه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې پښتنو ته په ځواب ویلو کې پاتې راغی، او د اټومي انرژي د نړیوالې مؤسسې منصفه پلاوی د ایران په غندنه کې پریکړه لیک خپور کړ. د ایران حکومت وویل چې د اټومي انرژي مؤسسې کار محدودوي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی هم د دې پریکړه لیک د خبرېدو په خبرګون کې ویلي چې اسلامي جمهوریت به له خپلو دریځونو یو ګام شاته نشي. د پنځشنبه په ورځ په داسې حال کې د اټومي انرژي مؤسسې په یو خبرتیا کې وویل چې ایران په خپلو اټومي تاسیساتو کې قصدن د اټومي انرژي د نړیوالې مؤسسې له لوري ایښودل شوي کمرې لري کړې دي. د اټومي انرژي د نړیوالې مؤسسې عمومي رئیس رافائل گروسی د ایران له لوري دا ډول اقدامات اټومي موافقې ته مرګونه گزار وباله ویل. د ایران تازه اقدامات چې د سشکاري د اټومي انرژي د منصفه پلاوی نوې پریکړه لیک ته عکس العمل وي، د اټومي انرژي د څارنې د کمیدو سبب کیږي او دا د خواشینۍ وړ ده. په همدې حال کې د ایران د اټومي پروګرام پر سر د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره د امریکا د قواو مرکزی قومندانۍ پرون پنځشنبه په فارس خلیج د امریکا د دوو ستراتیژیکو الوتکو د الوتنې خبر ورکړ.
سپورت ته به مخ کړو. کرکټ ته په نړیواله کچه نن دوی لوبې روانې دي. یو په پاکستان کې د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ یو رسنۍ لوبه ده، بل په انګلستان کې د انګلستان په کوربتوب له نیوزیلند سره ټیسټ میچ روان دی. د پاکستان په لوبه کې پاکستان بیټنګ کوي. تر اوسه پورې 8 منډې جوړې کړې دي، یو لوبغاړی سوځېدل دی او لوبه دغه اوس 40 ورسوه، او د پاکستان فخر زمان سوځېدل دی په 10 منډو باندې. او د انګلستان په لوبه کې د لومړی بیټنګ نیوزیلند پیل کړی دی، تر اوسه پورې 8 منډې کړې دي، دوه لوبغاړي یې سوځېدلې دي. او د افغانستان د کرکټ حال دا دی چې د افغانستان کرکټ بورډ هیله لري چې افغانستان به له زیمبابوې سره د لوبو د روانې لړۍ او را روانو لوبو په مټ را روان جام ته په مستقیم ډول ولاړ شي. افغانستان له زیمبابوې سره دریمه 50 لوبه پرون په 4 وکټو په داسې حال کې وګټله چې 4 بیا بالونه یې پاتې وو. او درې پرله پسې بریاوې خپلې کړې. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو سره په خبرو کې له زیمبابوې سره د لوبي دروانې لړۍ پاړه وویل
له همدغه سیالۍ څخه لوبډلې کولای شي چې نیغ په نیغه نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. خوشبختانه چې افغانستان د دې سیالیو په جدول کې ډېر ښه ځای له ځان سره لري او تمه ده چې له همدغه سیالیو څخه نیغ په نیغه تر نړیوال جام ورسیږي.
افغانستان له کوربه زیمبابوې سره د شلو ورځو لوبو یو لړۍ هم په مخ کې لري چې لومړی یې د روان شنبې په ورځ د جون په 11مه او دوه نورې د جون په 12مه او وروستۍ یوه د جون په 14مه په پام کې دي. را پورونه مرکه او اوریدونکو د کابل لوګر د لوی لارې مسافر او ډریوران وای په دې لارې بارونکو موټر له قانوني کچه ډیر وزنونه وړي چې له عمله د لارې خرابه شوې ده. دوی زیاتوي بارونکو موټرو په خسر کونه ځای ځای مات کړي چې په دې لارې د موټرو تګ را تک ستونزمن کړي دي. بلوري ته د لوګر ځای چارواکي د کابل لوګر لوی لار د افغانستان له مهمو اقتصادي او ترانزیتي لارو څخه بولي او له موټر چلوونکو او خلکو غواړي چې په دې برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. نور حال پرې راپور کړي.
د کابل لوګر د لوی لارې موټر چلوونکو او مسافر غوښتنه کوي چې په دې لارې د هغه موټرو ته د تګ او راتګ اجازه نه ورکول کیږي چې له قانوني وزن څخه ډیر وزن بار کړی وي. دوی زیاتوي باروړونکو موټرو د دې سړک ځینې برخې ماتې کړي او کم خیونې نیول شي نو په لاندې وخت کې به ډیر خراب شي. د کابل لوګر د لارې او ډریور ظاهر منګل آزادۍ راډیو ته وویل په دې لارې داسې موټر زی او راځي چې له قانوني وزن یې څو برابر ډیر وزن بار کړی وي.
سړک خورو را خراب شوی دی بالکل خدا باندې شپ تټنه اتیا ټنه اصل ټنه وزنځي سړک اوله نه خرابيږي. موږ وختونه دا چې کوم حکومت اعلان کړی د اسلامي امارات اعلان کړی دغه مطابق وزنځ برازي به سړک ان شاء الله نه خرابيږي او چې خراب ده باید دا جوړ شي. حتی چې دې تر ورسېږي موټر بریکونه کار نه کوي لیدره دوزې لیدره دي چې لک بریکونه وای به بریکونه کار نه کوي ټکر دې نه ورور راځي.
یو بل ډریور عبدالرحمن چې کابل نه د پکتیا سمکنې ولسوالۍ ته ټیکسي چلوي وای د بارونکو موټرو د زیات وزن له امله د کابل لوګر لوی لارې ډیره خرابه شوې ده.
سړک ډیر خراب ده. ډیر موټر سغاټ موټر بورونه درنده درنده پوړي ټول سړک خراب کړ. دغه ته له خده یو ته موږ ته ډیر خراب کړی ده. بيخي موټرون بيخي د وړ موټرون بيخي کتلای نشي. کابل نظر ولم د خځو سپرلش لوم دا چې زه بده شنال ته کوم پیسې مې ګټل ټول په مصرفوم.
د لوګر د ټولګټو چارو ریاست د تلې د برخې مسؤل محمد خان نیمانی وای د بارونکو موټرو څخه د موظفین لخوا له اضافي وزن زیات خکده کیږي.
کوم موټر چې زیات وزن نه راوړي زیات غیر قانوني وزن راوړي هغه مخبل تخلی کسان لرول ده. کوم چا چې زیات وزن مرکړي مخ کې تیر نظام کې هغه جرمانه کېدل اوس جرمانه نست. اوس خاصي او شاید چې ډریوران نامه وزن تخلی کیږي څلور ساعته مخسرې څلور ساعته بعد خپل مالک راځي ورته سپارو ورته وړي.
بلور ته د لوګر مرستيال ولی مولوی انعام الله صلاح الدین وای د دې ستونزې د حل لپاره به ولایتي اداره د لوګر پیوبل سیمه کې هم بارون کو موټر ته تله نصب کی. نو موړي له خلکو هم غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې د همکاري وکړي.
څنګه چې امارت اسلامي مسؤلین مکلف دي په دې باندې چې دغه مخنیوي وکړي ملت هم باندې مکلف ده غوم د حق لري چې دغه کارو مخنیوي وکړي کې نه شي کولی مقتدی خبر راکړي د خواست رکو چې معلومات راکړي او دغه موټر نمبر ولیکي په اینده کې ان شاء الله بیا د سپیخنه کوي.
د کابل لوګر لوی لار د هیواد مهم او اقتصادي او ترانزیتي لارو څخه ده چې د سویل ختی زون ځینی ولایتونه پکتیا پکتیکا لوګر خوست او غزنی د پایتخت کابل سره وصلوي. په دې لار باندې نه یوازې خلک تګ راتګ کوي بلکې د غلام خان بندر واردات او صادرات هم د دې لارې ترسره کیږي.
د کابل لوګر لارې د تورخم جلال آباد لارې ته مخه کوي. د تورخم جلال آباد د لوی لارې پوجدو کې مش خلک او موټر چلوونکي وای د تورخم د دوهم سړک د نه جوړېدو له امله دوی لګنو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وای د موټرو زیاتې ګڼګونی او د لومړي سړک د تنګوالي له امله وخت نا وخت د غي لوی لار د ترافیکي پیښو شاهد وي. د پاکستان کنسولګری مسولین بیا د تورخم دوهم سړک د پاتې چارو د بشپړولو شمنه تاسو کوي. خو د ننګرهار د ټولګټو چارو ریاست بیا وای چې د پاکستان پښمنو نور باور نشي کولای. نور په دې راپور کې
د تورخم جلال آباد دوهم لاین سړک کوم چې څوار لس کال وړاندې د جوړېدو چارې پیل شو خو لا یې هم کارونه نه دي بشپړ شوي. د دې لارې پوګدو کې مشت خلک له دې ډلې وسیم او حاجی ملتان ازادي راډیو ته وایي چې په زاړه سړک د زیاتې ګڼې ګوړې او د دوهم لاین سړک د چارو نه بشپړې د خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړې دي.
هغه سړک چې کم دی د پاکستان سره ورکړی او هغه تقریبا د غاتیا فیصد جوړ شوی شل فیصد پاتې دی. دغه شل فیصد موږ د اسلامي امارات نه دا غواړو چې دغه کې خپل همکاري وکړي.
ولاسي ماشومان ته ما نه پر درولې نه راوباسم ځبان پورون کسان ته په دغه چې وول کې راوتلې د اعلان یې کورو والا ګاډي ویلې دواړه ګاډي په یو روډ باندې روانې که دا جوړ شي
موټر چلوونکی عبدالباسط او فیض محمد هم د تورخم د دوهم لاین سړک د نه جوړېدو شکایت کوي او زیاتوي چې له همدې امله وخت نا وخت د غلار د ټرافیکي پیښو شاهدوي. دوی له حکومتي مسؤلینو غواړي چې ژر تر ژره د دوهم سړک چارې بشپړې کړي.
حادثه پکې ډیره زیات کیږي، سړک ډیر د وړوکی او رش پی ډیر زیات دی. امارات اسلامي نه دغه هیله لرو چې دغه سړک مونږ ته پوخ کی.
دغه د لږ زیات ښکار دي زده دلته د مونږ د سراچې کلن خلک تیریږي او ور وخت کوي کیږي دي چې که بچی د حکومت مونږ ته جوړ کړي باقي پوښ لري او ډیر تکلیفات هم دغه ځکه.
په ننګرهار کې د پاکستان جنرال کونسل عبد الله بیا ازادي رادیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې د یاد سړک د پاتې چارو د بشپړېدو لپاره بشپړ چمتووالی لري او په نږدې راتلونکو کې به یې د جوړېدو چارې بیا ځلې پیل کړي.
روډ تقریبا مکمل دی، صرف په هغه کې شولډرې جوړول دي او فرنیچر پہ لگول دی، کم چکیٹ آئز دی اور سائنس دی آگاہ پہ لگول دی. نو انشاءاللہ دا درے پولنو پی سی ورم زمون سر ریوائز موجود دی، زمون کو حکومت دیر پدی کی اعلانات مکلل چی منگ زر پدی مانی کار شروع کو. خو دا بد مرغا دی نن سبا دا بانکی نظام کم ستونز دی چی دی دا آگے دا وجی ناسو ناسو زند کار دی زمون گا پا پروجو مانی کارون چی شروع شی.
خو دا ننگرہار دا فائدامی رئیس مولوی یار محمد وائی د پاکستانی چارواکو د تکراری ژمنو سره سره بیا هم د دې سړک نیمګړی چارې نه دي بشپړی شوی، نو له همدې کبله نور په ژمنو باور نشي کېدای.
موږ سره خو میاشت خبره وعده کړې وه، نو اوس نه پوهیږو چې دوی څه مشکل ده. موږ سره شریک کړی نه یو، کله راته پنځلس ورځې وښی کله شل وښی، نور جاتی دي دوی په دې وعدو هم سړی باور نشي کولی.
د تورخم جلال آباد لویه لار چې پنځه اویا کیلومتره اوږدوالی لري د هیواد په کچه یو له سترو ترانزیټي لارو شمیرل کیږي چې د دې تر څنګ پرې هر ورځ د شاوخوا لسو ولسوالیو خلک هم تګ راتګ کوي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
زموږ پرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدل شي. که چیرته تاسو د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته مخه کړئ، هلته د هغو راپورونو متن وسلې شي چې د ازادي رادیو لالارې د سهار لوود ماشوم تر او بجو پورې خبري شي. ویډیوي راپورونه هم تاسو د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې کتلی شي. د ازادي رادیو د دې سات د خبرونې په دوه منیمایي کې یعنی تر څلور نیمو بجو وروسته ازادي اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځغ ګڼ سب شوي پیغامونه لرو، خو دم غړي هم د ازادي رادیو د څو تنو اوریدونکو پیغامونه.
السلام علیکم، زه یو لاری چلوونکی دا پیغام تاسو ته سپتوم. دا ترانسپورت چې راپور جوړ کړی ازادي رادیو د ترانسپورت وزارت رات ک منګ خپل طالبانو نه ډیر په ازادي په پولیس سرخی کې په دې ساوس کې په جلال آباد کې په تورخم کې د جرپونم پیسې اهلي دي نه منګ ډیر په ازادي.
السلام علیکم، دا طالبان نه پختار نه دي نه افغانان نه پیږم چې کوم ځای نه راغلي دي. په خوست کې دا په زور لري خلکو نه موټر اخلي، خلکو چې اسناد ورته وخی لمبر پلیک او جواز سیر ورته وخی، دوی ورته وایي چې نه دا تاسو د امریکایانو په پیسو اخیستی دی. ابله ورځ یو سړی دومره ووهه، دومره یو څلور کلن ماشوم ورسره و چې ماشوم د پلار وهل یې ولیدل، د ډېرې ژړا او د خفګان یې زره چاو د شمال ته ځای په ځای مړ شو. دوی ولکه د وهلو ته دوام ورکوو، داسې که د ماشوم ته کتلې ماشوم ځای په ځای مړ شو.
ما دا ځای دې نه کار کوم کو دا ورته کو دا کیره ده زموږ په دابا څه کار موږ سره منار سره مرسته نه ده سره موږ سره دې مرسته وشي موږ دا هيله د وستر چار واسو لري زه دې هیمه ولا ته ګری څو نو سوالې دا سمینار د سینې ته میرویس خان مې زم زه دا ځای دې دا کوم چې ډیر احترامات سره او دا ځای دې دې ته غریبانو आवाज نشري ما دا ځای دې ته کوم دا هيله د چیز موږ په غوښته کې نه دې هیمه ولا ته ګری څو سوالې دا سمینار څخه خبره کوو. السلام علیکم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام درو په دې پروګرام کې ساسو په ژغ غن سب شپې پیغامونه موږ تاسو ته راغونډ کړی دي. خو څلور بچ او دیش دقیقې دي خبرونه. د بشری حقوقو د سر سازمان په طالبانو تور لګولې چې په پنچیر ولایت کې عام خلک بندیان کړي او تشدد ورسره کړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د بشری حقوقو د سر سازمان دا ډول سرګندونی بیا اساسه بللی، خو مجاهد په یو شخص پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې څوک له چا سره زور زیاتی نشي کولای. د بشری حقوقو د سر سازمان په خپل راپور کې چنن خبر کړ ویلي چې طالبانو یو شمېر ملکان په دې تور بندیان کړي او شکنجه کړي دي چې د دوی له مخالفي وسلوالې ډلې ملي مقاومت جبهې سره اړیکې لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یوناما د سیاسي چارو مرستیال سکاټ سمیت وی په زیاتو برخو کې د طالبانو ترمنځ اختلافات شته. شاغل سمیت پرون د بهرنیو اړیکو په شورا کې چې مرکز د امریکا په متحده ایالاتونو کې دی یو بحث ته وویل. دا اختلاف هغه وخت جوت شو چې طالبان د مارچ په 23مه د نجونو د ټولو ښوونځیو د پرانیستلو لپاره خپلې پریکړې تر شا شول. طالبان هغه څه چې ژمنه کړې وه د وری پر 3مه د نجونو تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي پرانیستل او وی ویل چې په دې اړه وی هر اړخیز طرحې ته په تمه دي. د طالبانو ویاندویانو تر دې مخکې په خپلو لیکو کې د اختلافاتو خبرونه رد کړي وو. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو د غسمی پر موټر د سړک د غاړې د ماين په چاودنه کې د یو ملکی په شمول شپږ طالبان وژل شوي او یو ټپي شوی. د طالبانو یوې حکومتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې خپور چې ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تېره شپه د سپین بولدک ولسوالۍ د سرو صحانو په سیمه کې رامنځته شوې. د سرچینې په وینا ماين پخوانی و چې خپله طالبانو د پخواني حکومت د سرتېرو لپاره ایښی و. په کابل کې د سعودي عربستان د سفارت له لوري افغان حاجانو ته نن د ویزو د ورکړې بهیر پیل شو. ټاکل شوی چې سږ کال 15,502 افغانان د حج په مراسمو کې برخه واخلي. ازادي او اوریدونکو پروګرام کې ستاسو په شخ سپ شوی پیغامونه.
ازادي او اوریدونکو
د ازادۍ او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو تر ډیره په افغانستان کې د لوړو بایو په اړه پیغامونه راته پریخي دي. ډیر اندېښنې پر دې راڅرخي چې په افغانستان کې اوسمهال د غنمو او غوړیو بای ډیر ختلې دي. موږ په همدې اړه د سوداګرۍ خونې له لومړي مرستيال محمد یونس مومن سره مرکه هم کړې ده. دا مرکه وروسته درته راځي، خو راځي په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ورونو زه تاسو ته دا پیغام لرم چې دا د افغانستان غنم چې سوله وي بندي خو تر هغه دي ګران سوله. دا اوس موږ ته چې موږ خپل غروي کې مرغې شې نسولې. کدا سي چې وروره د غنم یلا یاله ته بیرته په ایران کې مغه حکومت رانی شي، د افغانستان حکومت په پاکستان کې هم دغه د افغانستان حکومت شتلې یاله ته رانی شي. په پینځنن په څلور نیم سو په څلور سو واتیا اوس نو دا د خلکو سره دا شاته درېدلې دي چې د ګور د خلک جواله په شاده دا و در شو وخت پر لستر کې. دا خو د مشرانو کار دي، د تجارتان دي بیا قرار یې میاش نه رانی شي. ګټه دي نه خوري، هیڅ اسمان نه لري، بیا د رایت ګټه وخوري، د مشکلان دي ګټه وخوري. دا ولې مشتره دا رقم کیږي؟ تاسو خپل سوچ ورته ووایئ چې نه پېد شي ارمان کې دي چې نه را پرېږدي. موږ وس کار غاسته چې د خوانه چا په شی را پرېږدي چې هغه موږ وخرو. نه موږ د پندانی پر غوړي وس کار کینې، موږ د خشخاش پر غوړي وس کار کینې، موږ خپل پر غنه موږ خپل غنه موږ موږ خپل نو سورانی ولیدا شان مورته درولې. دا قرار واخی قرار یو چاته دغه وځي پاور کې چر ځای گیر کړی چې بشه موټر ته ورلګی ته ووي. دغه به زبان بولم، دا زبان نه بولم چې روان دي. د یو شهر بل شهر ته مې پرېږدي، د یو بازار بل بازار ته مې پرېږدي. زه دغه ناری و مدرینیم خروار جواري ما خوړلې دی ولاکه د خمن میجو خوړلې. تاسو حساب ورته وکړه دا خوړ کیږي په دغه دیګرم. دا وس موږ ته چم وکړو بار چې یو غلط کار څه وې سي بار مولا سونم کاټه وې سرونه مم کاټه وې بار وې ولې مو وکړي مګر د ولې سره کیږي تی پکر ووي.
سلامونه نیکی هلی احترامات وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته. شریف الله اشرف یارم د کندهار ولایت میوان ولسوالۍ څخه ته دا پیغام پریږدم. موږ د اسلامي امارات د مسؤلینو څخه غوښتنه ده چې باید د غنم چې نور هیوادونو ته قاچاقي ډول اوړي باید د مخ په کلکه ډول ونیسي. اسلامي امارات مجاهدین وایي چې موږ مخ نیول دي، خو لا هم شاید چې په ځینو سیمو کې دي قاچاقي ډول اوړي په غلا.
سلام علیکم دا آزادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. او ما د طالبانو د لوړپورو چارواکو څخه غوښتنه دغه ده چې دوی کوم غنم دلته بند کړي دي په هلمند کې خرڅلاو یا بند یا نرخنامه ورته ایښې ده، دغه نرخنامه د دوی و انبارو غوړو تیلو او دغو شیانو ته کښېږي چې موږ مځکه په کارو مځکې حاصلات اوبه په موږ په دغه راکاږو په تیلو باندې راکاږو موټر پمپونه مو ورته ایښې دي. نو هغه شیانو نرخنامه نه ایښدي، هغه موږ مځکواره چې اوس کوم غنم خرڅوو دوی هغو ته نرخنامه ارزان نه ایښه ده، موږ هغه تیلو شیانو سپه پوره کولی. بس دغه موږ پیغام تر لوړپورو چارواکو ورسوئ. سلام، خدای پامان.
السلام علیکم، څنګه شاس بخیر ده؟ ازادي راډیو ټولو مینهوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. زما دا پیغام تر ازادي راډیو ټول کارکوونکي د لوړو مقامات پرې ورسوئ. دلته په هلمند کې غنم ډېر زیات ګران دي او د خلک ډېر د وچکالۍ ځپلې دي، نو هیله ده چې دغه حکومت مرسته ورسره وکړي. د خلکو سره ډېر سخت حالات تېروي.
بلی، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. احمد حکفاج د هلمند ولایت مساقله ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. په دې هیله چې جوړ راغیاست زما پیغام راته نشر کړئ. طالبان ورونه سمه هیله ده د غنم د بهرنیو هیوادو څخه راوګرځي. غنم ډېر زیات ګران دي. په 1500 کلدارې په مساکله ولسوالۍ کې ومن غنم دي په 1500 لس سلام بیرته تللي دي.
سلامونه، دا پیغام د هلمند څخه درته پرېږدم. په هلمند کې ګراني بېخي اوج ته رسېدلې ده. له دولت نه مې غوښتنه دا ده چې په ګمرک باندې چې کوم ټکس سخته کېږي دا باید کم شي، چې تیل و غوړي و اوړه و دغه شیان چې هیواد ته راواردېږي لکه انبار و دغه شیان دا یې څه ارزانه راسي هیواد ته. دلته ګمرکونه لوړ دي، شیان هم په ګرانه بیه دي. بې وزله کورنۍ خپل په ماشومانو باندې سوداوې کوي کوم چې تاسو په تصویر کې وینې.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته دې سلامونه ورسیږي. دا غنم چې ډېر ګران شوي دي په نړیوالو بازارونو کې، د افغانستان کوم غلجات چې باید نه پرېښودل شي و خارج.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکونکو ته نیک هیلي درانه سلامونه. زه د هلمند ولایت د ناشرای د منطقې خبره کوم. وروره دا ما پیغام در سره نشر کړي. دلته دا مسلمانان ستړي دي وروره، بسګر خلک دي، ګرد داسې خلک سب دا دشتو کې چې ټوله وروره بسګر دي. موږ خپله بسګر یو وروره، داسې ستړي یو چې پریشي قدرت والا کلرو کښتونه مو سره خراب شوله. نو دا خلک ډېر ستړي دي وروره، نو موږ سره دا مرسته اوسي. دا مرسته نه کېږي، ټولو ولسوالۍ ته ورکړله او موږ ته یې نه راکوي. دا بې انصافي ده چې زموږ سره یې کوي. زموږ د منچکو نومان یې په هغه ژمي کې نویشته کړله، د هغه سره ورک شول، د نویشتې سره بیا رانله دې خواته. نو دا خلک وروره ډېر ستړي دي، ډېر داسې کښتونه یې خراب شو وروره. بله پیدا او پناه نه لري. دغه د بزګرۍ و د ځمکې یو حاصلات و هغه هم هېڅ نه. خاص بزګر دي، ګرده بې زمینه خلک ستا دلته. داسې نه دي چې دا زمیندار خو صحیح دی او خو ماړه دي پیسه لري، مګر دا بې زمینې خلک دغه دې سره تاوانیان دي. نو وروره جان، زموږ دا غږ تر لوړپوړو چارواکو پورې ورسوئ. د خدای پار دی، من غنم په 1500 روپۍ سوله وروره. براو پلمیټ را دي 1500 روپۍ سو سره ورسېدل. یو پلمیټ، یو من پلمیټ وروره 1000 روپۍ دي. نو دا اوس بهره راته پرې رسته وه چای واغه نور په غوړې راته اوس په 2000-3000 روپۍ سوله. دا لس لیټره د وروره په 3500 4000 ده. نو دا بهره څوک رانیوالی شي وروره؟ دا زموږ پیغام در سره نشر کوي. ازادي راډیو ته مو ډېر ډېر سلامونه. بس دغه هیله کو دغه در دا چارواکو در دا طالبانو پورې ورسوئ وروره.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. دلته په غزنی ولایت کې د اندړو په ولسوالۍ کې دوکانداران په خپل سر باندې شی ګرانه کوي. یوه ګونۍ وړو په 6800 روپۍ 6500 روپۍ باندې دي. نرخ باید لوړ پوړي چارواکي اسلامي امارت ته موږ هغه واوري.
سلامونه نیکی هیل، د ازادي راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته ټول سلامونه وایم. زما پیغام دغه دی چې ازادي راډیو ته پرېږدم چې دا ولې د ګرانۍ د دا اوس محصول ډېر اخیسته کېږي. څه کیسه ده؟ یو ډبا غوړی ته 2500 ته ورسېدل. یو من غنم په 1500 کال لري دي چې دا ولي.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو اوریدونکو کارکوونکو خپلې کیلي سلامونه وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت اوسېدونکی یم. زه په اسلامي اماراتو دا غوښتنه لرم چې دغه غنم پاکستان ته قاچاقېږي، ګرده په موټر کې، په دغه موټر کې لاندې غنم ګونېږي، سربېره دا د خشخاشو ګونېږي. په دغه ډول یې پاکستان ته قاچاقېږي. د دغه غنم مخنیوی دی وکړي. په هلمند کې غنم په 1500 کلدارې دي، اوس د رشو وخت هم دی. دا بیا جمعې را روان دي. دا خوار غریب ولس په زاره کښې خپل ځان نشي ساتلی. دا غنم ژر تر ژره ژر پاکستاني کلدار ته ځان نسي کې مخنیوی ونیسي. وروره، دغه د اسلامي امارت مې دا غوښتنه ده. اوس سلام په احترام.
اوریدونکو، دا اوس ستاسې پیغامونه چې د غنمو د لوړو بیو په اړه مو ازادۍ راډیو ته پرېښي وو. په تېره اونۍ کې موږ د کرنې وزارت له ویان سره خبرې کړې وې، هغه هم سیمه ییز بدلونونه، د اوکراین او روسیې جګړه، هغه عوامل یاد کړل چې له مخې په ټوله نړۍ کې د خوراکي موادو بیې ختلي دي، او وی ویل چې افغانستان هم له دې حالته استثنا نه دی. نن مو په همدې تړاو د سوداګرۍ خونې له لومړي مرستیال محمد یونس مومان سره مرکه وکړه. راځئ چې دا مرکه په ګډه سره واورو. مومان صاحب محترم، موږ ته د اوریدونکو ډیر پیغامونه راغلي دي. دوی وایي چې په ټول هیواد کې د خوراکي موادو په ځانګړې توګه د غنمو بیې لوړې شوې دي. له تېرې اونۍ راهیسې تقریبا د دوه اونۍ کېږي چې دا وضعیت ده. ستاسو په نظر ولې د غنملاو په وخت کې د غنمو بیې لوړې تللي؟
واقعا یو ځانګړی رادیو ده چې د افغانستان ټول خلک دغه رادیو اوري او پر حقایقو هم استواره ده. مننه لودین صاحب محترم، تاسو ته بهتر معلومه ده چې موږ افغانستان دومره غنم نه لري چې د افغانستان خود کې پایو کې، او زموږ ټول غنم تقریبا کده ته موږ د اسیا ایمانه څخه اکمال اول اصولو کې تقریبا 50% موږ ټول غنم د اسیا ایمانه څخه چې د قزاقستان هیواد څخه اکمال اول چې تیر کال هم په قزاقستان کې وچکالي وه، او ساش د تیر کال چې سو هم وچکالي وه پشکي کې، یعنی ساش کال چې زه درته وایم د دوی ژمی وچکالي وه پشکي راتېر سو. بل تاسو ته معلومه ده چې په سیمه کې نارامي لکه د اوکراین او د روسیې نارامي، چې روسیې هم قزاقستان ته ډېر غنم ورکول، او موږ د قزاقستان څخه راوړل یا د روسیې څخه راسان راوړل، چې هلته د غنمو قیمت ډېر لوړ شوی دی، او روسیې خپل غنم پر قزاقستان ته اوس نه ورکوي. دی پر خپلو غنمو چې دي لږې په اصطلاح لاس پر نیولی دی، او نه غواړي چې په داسې قیمت چې نرخ وي حالاتو سره مطابق دی دا نرخ کوي، چون وچکالي هم وه او هلته کمبود د غلې دی. لحاظ دا العامل زه کولی شم چې دا درته ووایم، په تېرو څو کلو کې چې یا څو میاشتو کې واخوا ته تقریبا په خارج کې نرخ په 400 و، په افغانستان کې تقریبا په 350 و، یا په 1500 تقریبا دوه هفتې د مخ خپله په قزاقستان کې نرخ 450 و، په کابل کې په 350 ډالر و، چې د دې موږ شاهدان یو. یعنې اوس تقریبا نوي نرخونه په دې خاطر چې ګران شوي دي، تقریبا په 1502 ډالره کلاس درې غنم په خپله په روسیه کې دي، یا په قزاقستان کې دي په دغه قیمتو باندې. نو لهذا دا د افغانستان غنم چې په افغانستان کې هغه د افغانستان تکافو نه کوي، او غنمو علت ګرانېدلې دغه دي. خصوصا غوړي که تاسو راوړئ، غوړي په خپله په مالیزیا او په انډونیزیا کې بند شوي دي، او ټولې دنیا ته دوی د خپل پام ایل چې دوی ورکوله تقریبا په هغو کې کمښت راوستلی دي. د هغو د کمښت له امله په بازار کې د خوراکي توکو عرضه چې د لږ دی او تقاضا یې ډېره ده، لهذا په دې خاطر ګران شوي دي په ټوله دنیا کې.
د دولت له خوا نه آیا په وارداتو باندې د غوړیو او غنمو څه سهولتونه شته؟ په نورو هیوادونو کې چې کله به لوړیږي، بیا په وارداتو کې مثلا ګمرکي تعرفې کمیږي، اقدامات کیږي، څه کال سوداګرو لپاره څه سهولتونه شته د وارداتو په برخه کې؟
په سوداګرو لپاره په بعضې خوراکي موادو باندې محصول بېخي صفر دی، او پر باندې باندې لږ کم دی. چې د محصول اندازه که ووایو، هغه تقریبا پر دغه نرخ باندې دونه تاثیر نشي کولی. یعنی زه تاته وایم چې اوس په خارج کې په تېرو شپږو میاشتو کې په خارج کې نرخ یعنی سل سلنه پورته شوی دی، یعنی که په 250 اوس 500 ته رسېدلی دی. نو دغه ډېر تاثیر کړی. هغه د محصولات تقریبا داسې یو جزوي محصول راځي چې هغه په دونه پر نرخ باندې داسې څه خاص انګیزه او تاثیر نشته. ولی بیا هم دولت کوشش کوي چې ډېر سهولتونه راوستلي دي. هغه څوک چې د خوراکي مواد افغانستان ته راوړي، د هغو لپاره سهولتونه شته، یعنې محصول یې په ډېر لږ وخت کې کېږي، او توقع په ګمرکاتو کې دومره نه لري، محصول کم دی، شاید په مالیاتو کې هم ډېر همکاري ورسره کېږي.
بله، مومن صاحب، داسې راپورونه موږ ته رارسېدلي دي اورېدونکي وایي چې له یو شمېر ولایتونو نه پاکستان ته غنم قاچاق کېږي، یعنې پټ وړل کېږي. څه فکر کوئ سوداګری خونه له دغه پیښې نه خبره ده او دغه سی وضعیت روان وي د وضعیت نور هم د بایو لوړ نکی؟
زه په خپل تقریبا د 13 هفته د هلمند څخه راغلم مشته دا سره پرونه شوې هلمند څخه غنم زولال ته مش یو دا نه غنم هم نه ولې دي چې بهر ته ځي په خپل خلک مخنیوي کی او هلته چارواکي هم د غځي محترم والی صاحب د جسر مشول ده او پر یو شی شری چې پاکستان ته څنګه غنم جراسي چې مش دا وګورو تاسو په خپل قیمت وایس چې په هغه ځای ته غنم چې هلته لر در افغانستان ګران غنم یې خواته ځي دا چې هلته تقریبا قیمت چته وی او دلته ډیر ویني دا ورځي زه تقریبا په کې لشت ملاحظات درمه ولې ما تقریبا 3-2 ورځې چې ما پښتنه وکړه تقریبا په چمن کې چمن چې زموږ سرحدي شارګوټ دی او ګلدک ولسوالي چې موږ ته کتل دا نه خو ډېر تفاوت سره دی په افغانستان کې غنم ګران و او هلته ډېر ارزا